مشال ریډیو ته یوارې بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه.
لومړی د مشال رادیو سرټکی په مومندو کې د اورپکو پر ضد عملیاتو پر مهال د بیکوره شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 زره ته رسیدلی دی. پاکستانی پولیس وایي هغه امریکایي وګړی چې 13 میاشتې 2 کسان وژلي ول، دا کار یې په خپله دفاع کې نه دی کړی. او په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد خلکو نن د لوی لاریون ژمنه کړې ده. بشپړ خبرونه د مومندو په قبایلي سیمه کې د اورپکو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د دانش کول او نهقي په کمپونو کې د کډوالو شمیر 9 زرو ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند میرمن دنیا اسلم خان مشال رادیو ته وایي
دا وخت تقریبا 9 یا 9.5 زره خلک د دوو کیمپو ته راغلي دي. د مومن د سرناکي کیمپ او دانش کول کیمپ ته. په کیمپ کې اوسه شي د دې لپاره شروع شوی دی هغه دا چې رجستریشن د نادرا چې کوم پاکستاني شناختي کارډ و دا هغه پر بنیاد باندې کېږي. لیکن ډېر داسې خلک بولو چې هغه د نادرا سره رجستر نه ولو پخوا کارډونه نه وو سره. نو د دارنګ خلکو دپاره نادرا کارډونه ورکوم شروع کړي دي. نو خلک چې پخوا
پاکستانی پولیس وایي هغه امریکایي وګړی چې 13 میاشتې 2 کسان وژلي ول، دا کار یې په خپله دفاع کې نه دی کړی لکه څنګه چې دی وایي. د پنجاب د لاهور پولیس مشر اسلم ترین وایي پلټنې دا وښیي چې دا د ښکاره وژنې معامله ده. د دې امریکایي معاملې چې د پاکستانیانو له وینا سره سم ریمنډ ډیویس نومیږي، د امریکا او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیږولی دی. امریکایي وګړی وایي 2 کسان یې ځکه ووژل چې د شوکې په مخه نه ده په لور راغلي ول. امریکا وایي دا کس سفارتي استثنا لري. تر دې مخکې نن یو پاکستانی جج وویل چې ریمنډ ډیویس باید تر 14 ورځو د پولیسو په ولکه کې وي، او پر همدې مهال یې حکومت ته امر وکړ چې د دغه 14 ورځو پر مهال دا جوه تکړي چې نوموړی سفارتي استثنا لري او کنه. تر دې وروسته چې ولسمشر حسنی مبارک له خپلې څوکۍ پریښودو انکار وکړ، په مصر کې احتجاج روان دی او نن خلکو ژمنه کړې ده چې په ګڼ شمیر کې وراوځي. احتجاج کوونکي وایي د ډېر کسان به د ولسمشریزې ماڼۍ پر لور لاروین وکړي. دا پر داسې حال ده چې بیګا ولسمشر حسنی مبارک خپل مرستیال عمر سلیمان ته یو څه واک ورکړ او له ولس سره یې د آئینی اصلاحاتو ژمنه وکړه. هلته په پلازمینې قاهرې کې په التحریر څلور لارې کې په ډلو ډلو خلکو بیګا شپه تیره کړې ده، او دا احتجاج له تیرو څه د پاسه 2 اونۍ راهیسې روان دی. میگا ولس ته د وینا پر مهال ولسمشر حسنی مبارک وویل
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهوريه في اختصاص
ما فیصله کړی چې له قانون سره سم مرستيال ولسمشر ته د جمهور رئیس اختیارات ورکم. زه خپو هیګم چې مصر با لدی بحران څخه اوزی، د ولس اراده به ماته نشي، د ټولو بچانو په صداقت او اخلاص سره بیا په خپل خپو دريږي، او چل او فریب کوونکو تبا جواب ورکړي.
د مصر دولتي خبری ایجنس مینا وایي د هیواد پوځ لوړپوړي شورا ویلي چې نن به د خلکو ته یو مهم بیان ورکوي. د پاکستان په سند کې د اورګاډو پر پټریو بمی چاودنې شوې دي. چارواکي وایي وړې بمی چاودنې د اورګاډي پټری په بیلابیلو سیمو کې ښکار کړي دي. په پیښو کې د چارواکو له وینا سره سم څه ځاني زیان نه دی شوی. چارواکي زیاتوي د پیښې تر شا اورپکي دي. همدا مهال د پاکستان پوځ په دیر کې د پولیس د 11 اورپکو د وژنې دعوه کړې ده. د ترکیې هوایی شرکت سره د پاکستان د هوایی شرکت د تړون پر ضد د پی آی ای د بیلابیلو شرکتونو او د کسانو او د ملازمینو هړتال نن په 4 ورځ هم روان دی. د دې له کبله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه الوتکه هم په سفر روانه شوې نه ده. د پی آی ای د ویاند له وینا سره سم په کراچۍ له هوایي ډګره 15 الوتکو الوت منسوخ شوی دی. لدې سره سره په ټول پاکستان کې 13 ورځ پورې 240 د هیواد دننه او بهر د الوتکو تګ راتګ منسوخ شوی و. لدې سره د مشال اوسمهاله خبرونه پای ته رسید.
خبرونه تاسو د پامی ساحل نو اوریدل. په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره دا رپورټونه هم راوړی دي. په پاکستان کې عدالت فیصله کړی چې امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس به د 14 ورځنی جوډیشل ریمانډ لپاره د کوټ لکپت جیل ته لیږل کیږي. په سند کې د ریل ګاډو په پټلۍ د بمی چاودنو له امله درې کسان ژوبل شوي دي. د مومند ایجنسۍ متاثرین وایي چې په کیمپونو کې د ژوند سهولتونه نه لري. د جنوبی وزیرستان ګڼ شمیر مسعود کډوال په شناختی کارت کې د غبرګولي پته لرلو له وجې د رجسټریشن مسلې لري.
میرا تا دا تکلیفات چې دوه لکه مسجد پوتی دي چې دغه رجسټریشن دا شوی دغه مسجد حق لري چې دغه رجسټریشن دا وشي. مسجد کوم ته هیڅ غوږ نه نسی. میرا دا درخواست کوي چې مسجد کوم نه دا تکلیف لري شي.
د پښتونخوا د نوی گورنر مسعود کوثر نه د پاکستان قبایلی خلک سره امیدونه لري.
کوم نوی گورنر وټاکل شو مونږه خوشبینه ست چې مونږ نه پاره به هم په ایف سی آر چې کوم قانون یا ټول قانون چې کوم تویل شي هغه به هم ترمیمونه وکړي شي.
د دې ترڅنګ فیچر پروګرام متلونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس چې په روسیو کې د دوه کسانو په قتل کې تورن شوی د 14 ورځو جسماني ریمانډ پوره کېدل وروسته نن عدالت ته وړاندې شو. د عدالت د فیصلې تر مخه هغه د 14 ورځنی جوډیشن ریمانډ لپاره د کورټ لکپت جیل ته لیږل کیږي. په دې اړه د احمد الله رپورٹ دی.
ریمنډ ډیویس نن سهار ماډل ټاون کشرو کې د انیقنور په عدالت کې 14 ورځو جسمانی ریمانډ پوره کېدو وروسته پیش کړو. پولیسو عدالت ته خواست وکړو چې د ملزم جسمانی ریمانډ پوره کېدو وروسته د جیل ته ولېګلې شي. د اوریدنې دوران ریمنډ ډیویس وکیل حسام قادر عدالت ته وویل چې دوی موکل ته سفارتي استثناء حاصله ده او سکیورټی تر مخه د مقدمه اوریدنه په بند کمره کې وکړي شي. په دې موقع اډیشنل پروسیکیوټر عبدالسمد عدالت ته وویل چې سفارتي استثناء متعلق شخړه په عدالت کې ده او د دې په حق له فیصله به هغوی کوي. عدالت د دواړو خوا دلایل اوریدو وروسته ریمنډ ډیویس په 14 ورځو جوډیشل ریمانډ کورټ لکپت جیل ته لیږلو حکم ورکړو. د اوریدنې وروسته د لاهور سی سی پی او اسلم ترین مطبوعاتو ته وویل چې دا ثابته شوه چې ریمنډ ډیویس دواړه کسان وژلي دي او دوه نور رپورټونه راتلو وروسته مکمل چالان به عدالت ته پیش کولی شي.
مونږ ته چې کوم پاسپورټ ترلاسه شوی دي د هغې مطابق ریمنډ ډیویس امریکایي وګړی دی او د دینه مخکې لس وار د پاکستان په سفر راغلی دی. د پیښې تفتیش مکمل کړی شوی دی او ریمنډ ډیویس چې کومه خبره کوي چې ما خپل دفاع لپاره ګولې چلولي دي نو دا خبره غلطه ده. او د فرانزیک رپورٹ نو هم ثابت شوی دا چې ریمنډ ډیویس دا دوانه کسان وجلی دي. د کیس ابتدایي چالان پیش کړی شوی دی او چالان کې پر ریمنډ ډیویس دفا 302 لګول شوی دا او چې څنګه مونږ ته نور رپورټونه ترلاسه شي نو مونږ مکمل چالان په عدالت کې پیش کو.
د تر څنګه امریکایي مطبوعاتو کې شایع کیدونکو خبرونو تر مخه امریکای پاکستان ته دړکه ورکړې ده. ریمنډ ډیویس نن خوشی نه کړی شو نو پاکستان سره به خپل تعلقات ختم کړي. کله چې د خبرونو په حق لا په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه مقام ویاندا کوټنی بیل سره موږ تماس ونیو نو هغوی دا خبرونه په مکمل توګه رد کړل او ویل چې امریکا پاکستان سره تعلقات ختمولو هیڅ اراده نه لري. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د سند صوبې په سلورو بیلابیلو برخو کې نن سهار نامعلومه کسانو د ریل ګاډو په پټلو بمی چاودنې ترسره کړې دي چې له وجې درې کسان ژوبل شوي دي. د چاودنو له امله د ریل ګاډي پټلو ته زیان اوښتی دی او د ریل ګاډو د تګ راتګ اوس لپاره ځنډول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ریل گاډو محکمې د مشر اشفاق خټک په وینا نامعلومه کسانو د سند صوبې په څلورو برخو کې د ریل گاډو پټری په نخښه کړی دی. د نوموړي په وینا لومبنې 214 کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ کې، دویمې 14 د حیدرآباد په حسین آباد سیمه کې، درېمې 14 نوابشاه او څلورمې 14 نوشیرو فیروز په سیمو کې رامنځته شوې دي. د ریل گاډو د پولیسو مشر آفتاب میمن په وینا ټولې 14 د نوعیت له اړخه یو ډول وې او ټولې وړې 14 وې. دے وائی دا دا کم شدت والا 14 وی رومبنے 14 کراچی کی پا دیار لسن نمبر کلومیٹر کی رامز دا شوی دا چلوی جی دا پٹرائی دیار لس انچا برخا زیان منا شوی دا منگ دا پٹرائی پا جوڑاولو لگی آئیو او دیر زرب پٹرائی باندے دا ریلگاڑو تک را تک دا بیا دا پارا پیل شی. پولیس وائی چی دا دے 14 لعمل درے کسان زخمین شوی دی چی دا علاج دا پارا جنا اسپتال تا وڑل شوی دی. دا کراچی 14 لگ شی بروس تا پیاده شوی پټرې هزاره ایکسپریس تیری دن کې وو. د هزاره ایکسپریس چلون کې د 14 په اړه وای دی وای چې کله نږدې را ورسېدم نو ډېر راجمع شوي خلک په نظر راغلل. ما ریل گاډی ودرو او بیا وروسته راته معلومه شوه چې 14 شوې ده. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وای چې پټری کې چول شوي بمونه لاسي جوړ بمونه وو او په دې کې نیمه نیمه کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي وو. د ریل گاډو محکمې د پولیسو مشر آفتاب میمن په وینا ټوله صبح کې یې د ریل په پټریو د پولیسو پیرا سخته کړې ده. دی وای امنیتی سرتیری د تیارسۍ حالت کې دي. په پټرو د پولیسو او سیول پولیسو لخوا ګزمې شروع دي او کوشش مو دی چې کومه بده پیښه رامنځته نه شي. هلته بیا پولیس وای چې د حیدرآباد نوابشاه او نوشیرو فیروز په سیمو کې د ریل گاډي په پټریو د ترسره شوو حملو په ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی رامنځته شوی، خو د ریل گاډي پټرو ته نقصان رسېدلی دی چې له وجې یې د ریل گاډو تګ را تګ ځنډول شوی دی. د یاد شویو 14 پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د ریل گاډي د محکمې انتظامی چارواکي وای چې د صوبې په څلور واړو برخو کې رامنځته شویو 14 ترنګوالی یو شان دی او په ټولو 14 کې یوې ترهګرې ډلې لاس کېدی شي. د یادونې وړ ده چې د سیند صوبې په بیلابیلو برخو کې د ریل گاډي په پټریو کې وخت په وخت دغه ډول 14 رامنځته شوي دي چې د ځینې 14 پړه د سیند صوبې خپلواکي غوښتونکو ډلې سیند لیبریشن فرنټ په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو اوري. په مدان کې تیر ورځ په پوځي چاوڼۍ د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیر د 150 نه اوړېدلی. په پوځي چاوڼۍ غونډې محفوظ او حساس ځای په دویم ځل بمی برید د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او امنیتي ادارو د ذمهوارو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې اړه اورو د شاهین بنیری دا رپورټ.
چارواکي وایي مردان ښار کې په پوځي چوڼۍ د تیرې ورځې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیره د 150 نه اوړېدلې ده. بمی برید د څلوېښتو نه ډېر کسان زخمیان کړي هم دي. پولیس وایي چې دا برید یو کم عمره هلک ترسره کړی چې د سکول یونیفارم یې چولی و. مردان کې د دې نه وړاندې هم د چوڼۍ په خواو شا او د پولیسو د سیمه ایز مشر په دفتر ځانمرګي بریدونه شوي دي. دغه رنګ د احمدیانو عبادت خانه او د موسیقۍ دوکانونه هم د بریدونو ښکار شوي دي. په امنیتی پوستو او د ګڼې ګڼې په ځایونو بریدونه کول نسبتا اسان کار دی، خو د پوځ چوڼۍ په داسې ځای کې په نخښه کول چې په یو څو قدمه کې ورسره د چوڼۍ د کماندان دفتر دی، د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او د حساسو ځایونو د امنیت ساتلو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر ریټایرډ سات په دغه اړه صدا سوایي.
نو د دې زموږ خو فوج په خپل دې دا خو یو غټ سکیورټي لابس دی، خو سره د بارودو او یو داسې حساس علاقې ته ودر نه شوی دی. نو بیا د هغې چې کوم کمزوریانې وې هغه د هغې نشاندهي هغې کړې ده چې کوم خلکو دا تار کړی دی او د هغې نه پوره استفاده کړې ده او هغه دغه ځای ته ورته نه شوی. دا خو د مخه دی یو ډېر لوی سکیورټي لابس دی.
مردان د پښتونخوا دویم غټ خار او د خوښ او لسوالو د خلکو لوی کاروباري او کلتوري مرکز دی. سمو دوړان دی د مردان په اطرافو کې د پولیسو لخوا د ځینې ترهګرو پر ضد عملیات هم شوي وو او دا تمه کېده چې د دې سره به د مردان امنیت خوندي شي، خو د تازه برید نه بریخي چې ترهګر په دغه خار کې د بریدونو لپاره وخت او موقع ته انتظار کوي. د مردان پخوانی ناظم حمایت الله معیار سیمه کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو ځلو په اړه وایي.
په مدان کې صرف په یو ځای کې عسکر پسند وو او هغه په د ساولډیر سره خوا کې عمر خطاب باندې وه او ورسره جامړه او فادینی او په دې علاقه کې دغه شو د هغې خلاف واقعده هر وخت پولیس لري په ځبه خپل هغه اپریشنو کوي سلسله مو هلته اپریشنو شوي دی خلاف ایسر انکاونټر شوي دی په هغې کې پولیس افسران هم شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي او دغهشان هغه خلک هم د هغه ځای نه غلوله شوي دي په مردان کې ښکاره چرته هم داسې یو ګروپ نشته چې اعلانم دا ویلی شي چې زه دلته موجود یم او زما دا ځای دی او زه دلته نه کاروای کوم په پټه باندې خلک راتل د نورو ځای نه او یادل لکی او خامخا شته ماین فټ ولا خلک دره شته دغه دین ولا خلک شته هغه ځکه شته چې د ډیر شکان له موږ بل یو کار دی کله خلک هم په دغه لار راغلو د تیراشیو جهاد کې او ځان د جنت وګټي او شهیدان شي
د چونې خو شاو سیدون کې خلک وایي د یو عام وګړي لپاره دا ډیره ګرانه خبره ده چې چونې ته نه نوځي نو بیا دغه حالک چونې ته څنګه لاړو او کدی د چونې خو شا چرته وسید نو چودیدون کې مواد ورلا بیا چا ورکړه واجد خان چې د چونې خواته کور دی په دغه اړه صدا سوای
کولمبي چک پوسټ باندې چې کله بندول نو زی هر یو وګړي کا عام وګړي کا سرکاري چارواکي کا د هر یو وګړي نو بختګه لري ته لشي کولمبي چک پوسټ باندې کیږي هغه له پس دا غش نه فسیکات دا کنه چې کیږي چې در سره د کم ځای د کوم علاقې سره تعلق ساتي دا چې کله ومنو زی کوم باندې نو اف دویم چک پوسټ دا چې وی چې هغه آی کی بختګه دوباره روي نه پښتنه کیږي چې څنګه سره ملي په رجستر کې دا هو بختګه توګه باندې هغه باندې نو اولی کلی چې د فلاني سړي سره ملاقات کوي دا د پنجاب ریجن سنټر خبره چې شو لدی نه دی چې 45 1 دی د داسې سټانسز نشي کېږي یا خو داسې دا چې په درې دنه د چولې دنه داسې څو داسې څو خلک موجود وو چې دا لري په دای کې لا سوهنه کېږي یا داسې چې د دروازې چې کوم دیوال دی له تاو دی نو کېږي چې په دای باندې څو داسې راوړي دي او تر هغه په دې ته کې دا غوښتل شوی دی
مردان کې د ترهګرې د پیښونو وروستو د خار اوسیدونکو هم د بې یقیني او یره سره مخ شوې دي او پیښور خار کې د امنیت د وضع د خرابېدونکو وروستو اوس د مردان اوسیدونکو هم د خپل کورونو نه د راوتو په وخت د احتیاط نه کار اخلي په خار دننه اوسیدونکو یو مېرمنه خپل یره صدا سره بیانې
نن سبا کې چې موږ ته کومه نو ډایرکټلی حالات خراب دي خو له بار موږ دي نو خپل ضرورت نن سبا موږ نه شو پوره کولای کنه فیمل اټومیټیکلی تور کې شوې دي خو خبره دا ده چې نه چې زیات تر کې کوم به چې اکمه فیمل کور کې ناشې سړي وو دا کوم سړي کور نه بهر کارونه کې څوک جوب لذي څوک ټول کارونه پسې دي نو هغه چې دا اور یو فیمل د دې چې کوم به چې ما اور دې ما ډایرکټ پر ورته فون کو بنجان څو نه ټیک ټاک کې بهر کور کې نه وي چې کوم دا چې ار یو فیمل سره د خپل غم کې نه موږ ما شمال سکول ته تللی وي په دې باندې کې هیر کې چې دا څه ته پرابلم نه کړی اچوي نو دا ډیر ډیر پرابلم کریټ کیږي دا حالات
مردان د ملکن مومند او باجوړ نه دراتلونکو خلکو د تګ را تګ لار او د دمه زیاده د کاروباري حلو زلو سره سره مردان تاریخي او کلتوري اهمیت هم لري د دې سیمې خلکو د صوبې په سیاسي معاشي او تعلیمی پرمختیا کې یو لوی کردار لوبولې دي په موجوده حال کې د امنیتي دارو لپاره ننګونه داده چې د دې لوی تاریخي او کاروباري خار امنیت څنګه ټینګ ساتي
اوریدونکو تاسو د شاهین بونیری دا ریپورت واورید اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو د امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د پاکستان پوز لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ډرامې په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ځل په ډرامه کې امریکا د ویلن په شکل کې نه دی خودل شوی بلکې کورنۍ ترهګر د دې هیواد اولس او پوز په نخښه کوي په د دې مقالې نو ټکی به واورو د ګولای اسنا
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل مقاله په پاکستان کې د ترهګرۍ پر موضوع جوړ شوی ډرامه باندې لیکلې ده لیکوال کیرن برولند لیکي چې د پاکستان مطبوعاتو او ټلویزیون کې امریکا د ډرون بریدونو لقبله د ویلن په شکل کې خودلې کیږي خو په سرکاري ټلویزیون یو نوی ډرامه شروع شوې ده چې پکې ترهګر لوی ګیری لري او د اسلام غلط عقیده ځوانانو ته ښایي ډرامه کې امنیتي ځواکونه هیروګان ښایي او ترهګر عام ولس وجني لیکواله کیرن لیکي چې د یولس کیسټونو ډرامه د پاکستان فوج یو هڅه ده چې کورنۍ ترهګر د فوج ځوانان په نخښه کوي په ډرامه کې د امریکې هیڅ ذکر نشته زیاتره د پاکستان فوج د قربانو ذکر کړی دی چې امریکا په دې خبره متاثر کړي امریکا په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د نور ګامونو پورته کول زور راوړي لیکوال د فوج یو چارواکي د خولي زیاتوي چې د پاکستان فوج 2200 ځوانان د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې وژل شوي دي او په زرګونو ولسی وګړي د ترهګرۍ بریدونو کې مړه شوي دي. لیکوال کیرن لیکي چې سیړونکي وایي د سوات اپریشن نه وړاندې په پاکستان کې د ورپکو پر ضد د فوج کردار ته ولس په شک نظر کتل، خو د اپریشن وروسته ولس د دوی مرسته وکړه، خو په انټرنیټ د فوج پر ضد ویډیوګانې خپرېدو سره د دوی ښه نوم بدنامه شو. لیکواله کیرن د ډرامې په اړه زیاتوي چې په ډرامه کې داسې څه نه دي ښودل شوي چې د ورپکو سره زیاتې کیږي. لیکواله د ډرامې لومبي دوه قسطونو په اړه مقاله کې لیکي چې د دې نښکاره شوه چې مسله پاکستان کې دننه ده، نه چې بهر ملکي قوتونه ګوتې وهي. په ډرامه کې یو فوزي د ځانمرګي برید کوونکي نه پلټنې کوي، نو په دې مهال فوزي وایي چې د پاکستان ریاست ځوان ته انصاف ورکولو کې ناکامه شوې دي او باید د دې ځوان مرسته دی وشي. لیکوال کیرن د ډرامې د لیکوال وسیشا د خولي لیکي چې د ځانمرګي بریدونو لپاره تیار کړی شوی ماشومانو د پلټونو ویډیوګانې کتلې دي او په دې نتیجه رسیدلې ده چې هیواد د دې ماشومانو لپاره هیڅ نه دي کړي. لیکوال کیرن لیکي چې دا به را روان ورځو کې کتلې شي چې دغه ډرامه څومره کتلې کیږي، ځکه چې په پاکستان کې ولس زیاتره خبرونه او روانو چارو پروګرامونه ګوري. خو لیکوالي د فوج یو ترجمان بریګیډیر جنرال سید عظمت علي د خولي لیکي چې د ډرامې کتونکي ډیر زیات دي او په ټلویزیون یې 50% اشتهارات ډیره لږه موده کې اخستې دي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د مصر په اړه تاسو لپاره رپورت لرو. ګومان کې دوه چې د مصر ولسمشر حسنی مبارک په تیر شپه قوم ته خپل وینا کې استعفا ورکړي، خو داسې اونه شو. د مبارک له وینا وروسته مظاهر شان چې له اول لسوره زراهي سه د قاهره په تحریر چوک کې راټول شوی دي، په چغو نارو یې پیل وکړ او شعارونه یې ورکړل چې مبارک باید همدا اوس استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د داود خټک په رپورت کې.
د مصر د مرکز قاهری په تحریر چوک کې تیر شپه لسګونه زره کسان راټول شوي وو او د ولسمشر حسنی مبارک وینا ته سترګې په لارو. خو وروسته لدی چې خاغلی مبارک په خپل وینا کې روښانه کړه چې د استعفا نه ورکوي، که هرجن مظاهره چانو چې د ولسمې ورځې لپاره په تحریر چوک کې راټول شوي وو یو ځل بیا د مبارک په ضد نارې وهلي. دوی خپل بوټونه په هوا کې اوچتول چې د عربانو په کلتور کې د سپکاوي علامت دی او نارې وهلي چې مړ دی وي حسنی مبارک. مبارک چې د مصر په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې په ډاګه کړه چې حکومت به په سولېزه توګه نورو ته سپاري، خو په خپل به هم په اقتدار کې پاتې کیږي. خو دې سره خاغلی مبارک دا ژمنه هم وکړه چې په آئین کې به بدلونونه راولي. د دې بدلونونو د مخې د ولسمشر د صلاحیتونو یو برخه به مرستیال ولسمشر ته انتقالیږي او د خاغلی مبارک د ولسمشرۍ موده به راکمول شي. مبارک پډا غکړه چې د خپل صلاحیتونو یو برخه به خپل مرستیال عمر سلیمان ته اوسپاري او د ستمبر په میاشت کې به د ولسمشرې په را روانو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. حسنی مبارک وویل چې د تیرو اول سورزو په مظاهرو کې د وژل شو ځوانانو ویني به بې ځای توي نشي او ژمنه یې وکړه چې د دې وژنو ذمہوار کسانو ته به د قانون پر رڼا کې سزاګانې ورکول شي. د مبارک له وینا لنډ شي به ورستو نائب صدر عمر سلیمان خبري وکړي او له مظاهره چانو څخه یې وغوښتل چې خپل کورونو ته ولاړ شي. د زیات کړه چې په مصر کې به د ګډوډۍ اجازه هیڅ چاته ورنکړي. عمر سلیمان د مظاهرو په دوران د پوز کردار اوستای چې د په وینا د ځوانانو د انقلاب ساتنه یې وکړه. لدی مخ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر روانو حالاتو ته اشاره وکړه او پډا غېکړه چې امریکا په مصر کې د یو نظم په بنسټ د قدرت ریښتینه انتقال غواړي. اوباما چې د میشیګن ایالت په پوهنتون کې خبرې کولې، په مصر کې روان حالات له تاریخي پلوه یو مهم پړاو اوباله او ویل
موږ د تاریخ د نوي باب د پرانستل کېدو شاهدان یو. د بدلون پړاو را رسیدلی، ځکه د مصر خلک د تغیراتو غوښتونکي دي.
خاغلی اوباما زیاته کړه د مصر خلک او ځوانان باید په دې پوه شي چې امریکا به په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ په لور د خوځښت لپاره د دوی هر راز ملاتړ وکړي.
اوریدونکو تاسو دا داود هټک دا رپورټ واورید. د ایران نه رپورټونه وایي چې د دې هیواد د اپوزیشن مشر غوښتل د مصر او تیونس د مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره په ایران کې مظاهرې جوړې کړي، خو نه یوازې د دې کار اجازه ورنکړل شوه، بلکې هغه په خپل کور کې نظر بند کړی شو. نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورټ کې اورو.
د رپورټونو له مخې د ایران اپوزیشن مشر مهدی کروبی له هغه وروسته په خپل کور کې نظر بند شوی چې په تیونس او مصر کې د خلکو د مظاهرو د ملاتړ لپاره په ایران کې د لاریونونو کولو غوښتنه کوله. د نوموړي د رسمي ویب سایټ سهام نیوز ډاٹ اورګ له مخې امنیتي چارواکي د هغه پر کور ولاړ دي او د نوموړي یو مرستیال نیول شوی دی. کروبی وړاندې له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د فروری په 14مه نیټه دې ورته د مظاهرو کولو اجازه ورکړل شي، خو د هغه دا غوښتنه رد شوه. د ایرانی حکومت یو وکیل ویلي هر څوک چې غواړي د مصر د مظاهره کوونکو سره همدردي وښي، هغه دې د فروری په 14مه نیټه د حکومت لخوا په جوړیدونکو هغه مظاهرو کې برخه والي چې د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب د لمانځلو لپاره کیږي. د یادونې وړ ده چې د فروری په 14مه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنایي په مصر کې د درغلیو، سیاسي فشار او اقتصادي نیمګړتیاو په ضد د خلکو مظاهره اسلامي ویښتیا بللې وه. سرکاري وکیل محسن ایجایی وایي چې د حکومت په ټاکلې ورځ د مظاهرو نه کولو او د دې کار لپاره د بلې ورځ د خوښولو معنا دا ده چې اپوزیشن ځان له خلکو بیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا یوه سیاسي کړنه ده چې خلک ترې باید خبر وي. خو فردا ریډیو سره په خبرو کې د شهلا په نامه یوې ایرانۍ اوریدونکي وویل چې یوازې په هغه لارینونو کې به برخه واخلي چې خلکو اداره کړي وي.
اگر راهنمایی خود جوش باشه، مردمی باشه، شرکت میکنم.
که مظاهره د خلکو لخوا وي نه، خو زه به پکې برخه واخلم، خو که دا د حکومت لخوا وي زه پکې ګډون نه کوم. زموږ په ملک کې کېدونکې مظاهرې په نوره دنیا کې د لاریونونو سره فرق کوي. زموږ په ملک کې ټول مظاهرې د حکومت لخوا اداره کیږي، خو د نړۍ په نورو ځایونو کې دا د خلکو لخوا وي.
د رپورټونو له مخې کروبی با د نوموړي لخوا د وړاندې شو مظاهرو د تاریخ یعنی د دې مشتې ته 14مه نیټې پورې په کور کې نظر بند پاتې شي. رسنیو خبر ورکړی چې حکومت د نوموړي 15 نږدې ملګري نیولې دي چې یو پکې تقی رحمانی دی. رحمانی په 2009 کال کې د ایران د ولسمشریزو ټاکنو په دوران کې د مهدی کروبی لپاره کمپاین کاوه. دا په داسې حال کې دا چې ایران د انقلابي ځواکونو یو مشر قومندان د دې هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ ته ویلي چې که ضرورت و نو د اپوزیشن خلاف به له زور څخه کار واخلي. هغه ویل چې اپوزیشن دې پوه شي چې نور خلک نشي بې وقفه کولی. د دې هر څه سره سره د مهدی کروبی د 14 فروری د مظاهرو لپاره پر انټرنیټ په فیسبوک جوړ شوی یوې پاڼې په لویان ورځ پورې زیاتېږي او په لږو ورځو کې ډېر شمېر د ایران دننه او بهر ایرانی مینوال موندلی دي.
دا او بشیر غواخ چې تاسو دا غ رپورت واوریدو. د دوو نړیوالو ادارو یعنی د صحت نړیوالې ادارې یا WHO او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ترمنځ په یو یادښت لاسلیک شوی دی چې تر مخه به اوس په پاکستان کې میشت په لکونو افغانانو ته د صحت غوره اسانۍ ترلاسه کیږي. د دې مفاهمتي یادښت په اړه د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل رپورت دی.
تیر ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د صحت نړیوالې ادارې WHO او د UNHCR ترمنځ د مفاهمت یو یاداښت لاسلیک شو چې تر مخه به پاکستان کې موجود پلکونو افغان کډوالو ته د صحت اسانې په لاس ورشي. د مفاهمتي یاداښت په حق لا چې د دینه با سمره افغان کډوالو ته ګټه ترلاسه شي او دا اسانې بدوی ته په کوم ځای کې ترلاسه کیږي. د کډوالو د ادارې د مطبوعاتو د سانګي ویاندا دنیا اسلم خان وایي
خالصتا
کم افغانان دي هغه فائدہ اخیستلی شي. دا ایم او یو مطابق چې په پاکستان کې دا وخت اتیا کیمپونه دي، دا اتیا سره کې به د هیلت سہولتونه ډبلیو ایچ او کوي، او دا سہولتو د وجه به تقریبا لس لک افغانانو ته فائدہ رسیږي په را روانو وختو کې.
بل طرف ته چې کله مونږ د یو افغان وګړي احمد وهاب نه وپوښتل چې دوی د دې لوزنامې نه څومره مطمئن دي، او د دې نه وړاندې پاکستان کې افغانانو ته د صحت په حواله کومې ستونزې ورمخې ته وې، نو هغه وویل
زما تعلق فلان سره دی، کوټه پور ولسوالي ده زما، او زه تقریبا پاکستان کې د دیرشو کالو نه زیات شو چې مونږ دلته اوسېږو. اوس خو دا ډېره ښه فیصله دوی وکړله مخکې چې به مونږ هسپتالونو ته به چې لاړلو یا به داسې څه مشکل به جوړ شولو، نو مونږ چې به ورلو دوی به شناختي کارډ یا د دې هغه تپوس کړو چې تاسو سره شناختي کارډ شته یا نشته، نو بیا به مونږ ته ډېر لوی مسله به دې کې جوړېدله. خو مونږ ته دلته تر اوسه پورې داسې قانوني حق دغه نه و، او اوس چې دا فیصله وشوه انشاءالله الحمدلله به مونږ ډېر لوی مشکلات به دې سره حل شي.
د مفاهمتي یاداخت په حقلا چې کله مونږ د صحت د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او سره تماس ونیو، نو د ادارې یوې زنانه غړې او ویاندې ګل افریدی د دې پخلی وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل سره.
په مومندو کې د اورپکو پر ضد عملیاتو پر مهال د بې کوره شویو کسانو شمیر شاوخوا 40,000 ته رسیدلی دی. پاکستانی پولیس وایي هغه امریکایي وګړی چې 13 میاشتې دوه کسان وژلي ول، دا کار یې په خپله دفاع کې نه دی کړی. په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد خلکو نن د لوی لاریون ژمنه کړې ده. د پاکستان په سند کې د اورګاډي پر پټریو په بیلابیلو ځایونو کې بمی چاودنې شوې دي، او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي د دې هیواد اسلامي انقلاب د نړۍ د ویښولو لپاره لار جوړ کړی ده.
لند خبرونه تاسو د پامیر ساحل نو اوریدل. په مومندو ایجنسی کې د پوځ د عملیاتو له امله په نهکي کیمپ کې میشت مومندو کډوال وای چې په کیمپونو کې د ژوند سهولتونه نه لري، نو باید دوی ته د کیمپ نه بهر د اوسېدو اجازه ورکړل شي. بلخوا پولیټیکل چارواکي د خبرې ردوي او وایي چې په کیمپونو کې څه مسلې نشته. نور تفصیل له شانواز سرکزی په رپورت کې.
د نهکي مومند ایجنسی متاثرینو کیمپ کې اوسېدونکو ولس وایي چې په کیمپ کې هغوی ته د خوراک ستونزې ورپېښې دي، او بلخوا د هغوی څاروي کوم چې هغوی په کورونو کې پرېښې دي حلالولی شي. کیمپ کې د اتو ورځو راهیسې میشته د کوساګي تحصیل صافي کچکول خان وایي او یو بل تن چې نوم یې شیر محمد دی او د برساګي اوسیدونکی دی، هغه وایي چې هغه د کوره نیول شوی هم و. او همدغه شاه نور ولس کوم چې په کیمپ کې ژوندون کوي د مشال ریډیو سره یې دا خبرې کړې دي.
او مونږ سره لګیدا دا کوم مونږ چیرې مونږ تلار ملاو شو طرف ته، یاد سي یاد مونږ خاطر پری دي چې په خبر طرف ته لاړ شو، بینډي طرف ته لاړ شو، یاد مونږ خپل واپس کوو د ولې سارون پر دې دا خو مثلا د قره کنه شل د مساوي پری خې دي یو زنانه او سنگري هم پاتې دي. مونږ شیدا ته مونږ ورشو نه زړه زنانه خو هغه ته خوراک مراکز بند بس نشته دي، بجلی نشته، ماشینان بند دي، ګره وړو کی ځان نه وړم خو سپیکلی ته وتا ته ورته.
په ناکي کیم کې زیاتره ولس د تحصیل صفو سره تعلق ساتي، او هم دغه تحصیل تحصیلدار زابط خان د مشال ریډیو سره ولستا پورپی خستونزو دا خبره وکړه.
یار دا درو خبره را ده چې راپور نه کړل نو ورودانه هغه خلکو راضي دي چې هم تم راضي کنه، نو دا چې میډیا ولا یا دا د ډیس انفارمیشن دا دي یا دا خبره نشته. نو خو دا کې تم روزانه دا یو ولا خلک راضي دي
او اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ روشن خان محسود د غږ د نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې تقریبا 15 دیرش کډې د تحصیل صافی سیمې ګربستا ستنې شوې دي ځکه چې دغه ځای صفا ګرځول شوی دی. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، محمد ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوریدونکو دا چې په پاکستان کې د پی آی ای یا د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز جازونو هړتال روان دي. که تاسو په خپله د دې هړتال له وجې اغیزمن شوي یې نو په دې شمېره 00420221212411 باندې مشال ریډیو ته خپل پیغام ریکارډ پریک دی. او دا وخت تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو چې د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر کډوال چې ډیر اسماعیل خان ټانګ او نورو ځایونو کې میشتي په شناختی کارت کې د غبرګولي یا دوه پتو لرلو له وجې د رجسټریشن مسلې لري. دوی ته څه مسلې دي و به ورو د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
ډیر اسماعیل خان ټانګ او د پاکستان په ځن نور شارونو کې موجود د سویلي وزیرستان په لکونه مسعود کډول په کومي شناختی کال د خبرګو اډرسونو په وجه د رجسټریشن او امدادي سامانه محروم پاتې دي. په دا وجه دا قبلون د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي. ځنې کسان په دا رنګ ژغېږي.
مون نوم والی محمد دی. میرا ته دا تکلیفات چې دوه لکه مسعود پوتې دي چې دغه رجسټریشن دا شوی دغه مسعود حق لري چې دغه رجسټریشن دا وشي. مسعود کوم ته اڅو
جنوبی وزیرستان رجسٹریشن شوی دی. میش دا حکومت اپیل کوي چې دغه خلک رجسٹریشن دا وشي سابو دا غره ته راون می دا بیا هیڅ نه ملایویږي. پداکشه دوی پته ولا دا وزیرستان آی دی چې یو پته دا وزیرستان آی دی دغه رجسٹریشن وشي مهرباني دا وشي میش سره دا یو تای نشي.
عمر جم خان مادو میش دوا درې ور اورغلی ځونی
ڈبل پاتے والا دیوڑی راشن روکا اور راشن نہ
چرواکی عمر سلیم سره رابطہ وکړه. هغه وویل
دا وکی چې د رجسٹریشن په مسله شتا د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن او د نادر سره هغه تعلق تا هغه مشته چې کله وی هغه به میشو فسیلیټیټ کوي چې چا رجسٹریشن شوی هغه کسونه ته میزه دغه سامان دغه ور کوي. د رجسٹریشن مسله ټول د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن سره دو هغه سره د دې ځلین رجسٹر بیا هغه مشته لیست روکو چا لیست روکو هغه لیست مطابق
دا قبلیون د وفاقی حکومت د سفران وزارت د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په کومي شناختی کارت د خبرګو اډرسونو او د کډوالو په حیث د دوی د رجسټریشن لانجا د په زر نظر حل کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خدایا سشو هاغه خلی خلی خلق په ظاهر په باطن سپین سپېڅلی خلق ایس خندا می لدی خلکو سره نشي جړوی می هاغه تللی تللی خلق.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر اویس احمد غنی پر ځای بیرستر مسعود کوثر نوی گورنر ټاکل شوی دی چې د نوی گورنر په حیثیت سوګند پورته کړي. دا چې د پښتونخوا د صوبې گورنر تر اختیاراتو لاندې قبایلی سیمې یا فاټا هم راځي اوس د نوی گورنر د راتګ سره د بیلابیلو ایجنسیانو خلک څه امیدونه لري. و به ورو چې د مشال ریډیو همکار فرهاد شینواری سره خبرې کړي دي.
زمانم شاه خالد شاجیر او د باجوړ جنسي سره تعلق ساتم. کم نو گورنر وټاکل شو امنګ خوشبینه است چې موږ نه پاره به هم په ایف سی آر چې کوم قانون دی تر قانون چې کوم تویل شي هغه کې به هم ترمیمونه وکړي شي.
ما سفر ایمان افریدی نه مده او در ادم خلې فرکوارد سره می تعلق تا مو غټه مطالبه دا چې را دلته کې چې کوم د تعلیم حالت پهل خو د قبایلی علاقو کې د تعلیم حالت پر مختیا شروع کی دلته کې ډېر علاقې دا سیدی چې از بدمنه په وجه باندې د تعلیمی ادارې بند شوی دي. دویم هغه دلته کې د تلو راتلو ډېر تکلیفونه دي او د سړکو صورتحال ټیک نه دی نو دا سړک هم پکار دی چې دا کولاو کې.
عبدالغفور مې نوم دی د کورم ایجنسی اوسیدونکی یم. دا زور خو سدا سے خاص مو کبیلو پیور کے نو دغه کې نو خیر خګړی د پاره مو د خدای تعالی نه غوړو سه د نوې گورنر کا هر څنګه یاله دی مو د پاره خکې مو ټول نه اول امن ضرورت مو د پاره تمام پښتنو د پاره بلکې او بیا ترکی نشته مو ملکی او ایمو پښتنو د پاره څه د سه خاص پکیج نشته او دغه خبره ده چې ما ایجوکیشن ډیر کم ده او دا مونږ تر پاره کړ شي او د سه نور بنیادی ضرورتونو نه مو سفر نه امید یو نو لکه گیس و بجدهش و بش وی وغیره دیر اسپتال شو مثلا دیر اغه نموست محرومی په کار دای مو نوی گورنر نه دتام کو ما خدای دې دی ذهن کې رو علی صدا شه وش
ما نوم قادر خان دی او زه پری دی یم د بړی د نوی گورنر نه موږ د توقعات چې د سیاسي سره دی هر یو زوی کې هغه ته پته وی چې دا د مسلې نو موږ د توقع ته چې د قبایل علاقو کې کومه مسالې دي او په خیبر پختونخوا کې کومه مسالې دي دا به د غیر سیاسي گورنر بجای چې کوم د سیاسي گورنر رول دا به بهتر په خطرې کې سره حل کی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس د کرکټ لوبې مینوالو لپاره هم رپورټ لرو. د لسم کرکټ نړیوال کپ لوبه به د فروری په 19مه پیلېږي. د نړیوال کپ لوبې به چېرته کیږي او په دې کې به کومې لوبډلې شاملې وي؟ د پاکستان کرکټ لوبډله به د چاچا سره په سیالۍ کې لوبې کوي. راځئ چې واورو د ګلایاس رپورټ کې چې د کرکټ نړیوال کپ د رسمي سندرې په غږ پیلېږي.
دا د کرکټ نړیوال کپ رسمي سندره وه. د کرکټ نړیوال کپ به د فروری په 19مه نیټه په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې پیلېږي. د کرکټ نړیوال کپ هر څلور کاله پسته کیږي. لومبه د کرکټ نړیوال کپ په 1915 کې په لندن کې شوی وو. د کرکټ نړیوال کپ دا لسم ځل دی. په 19 فروری نړیوال کپ کې به د کرکټ سورلس لوبډلې برخه اخلي. دغه سورلس کرکټ لوبډلې به یو کم 50 لوبې کوي. په لوبډلو کې پاکستان، هند، سریلانکا، کینیا، سویلي افریقا، زیمبابوې، بنگلاديش، ویسټ انډیز، کینیډا، انگلینڈ، آئرلینڈ، ہالینڈ، آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی شامل دی. د لسم کرکٹ نړیوال کپ لپاره لوبڈلی په دو گروپونو کې تقسیم کړی شوی دی. پاکستان په گروپ اے کې شامل دی. په لومبی پړاو کې به دواړو گروپونو کې شامل لوبڈلی شپږ لوبی کوي او بیا به د دواړو گروپونو کې بریالی شوی لوبڈلی په کوارټر فائنل کې د یو بل پر ضد لوبه کوي. د لسم کرکٹ نړیوال کپ فائنل لوبه به د اپریل په 2 نیټه د هند په ممبئی سټیډیم کې کیږي. د لوبو لپاره هند، بنگلاديش او سریلانکا کې خصوصی انتظامات شوی دی. د لسم نړیوال کپ پرانست به د بنگلاديش بانگا باندو سټیډیم کې د فروری په 18مه نیټه کیږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لپاره د رسمي سندري کمپوزیشن د هند، بنگلاديش او سریلانکا نوموړي کمپوزرانو شنکر، احسان او لیو ورکړی ده. دا سندره په درې ژبو هندي، بنگلا او سنهالا کې ویلې شوې ده.
ऐड़े पैड़े देख घुमा के आरे पारे देख घुमा के गुत्ती गुत्तम देख घुमा के अड़चन खड़चन देख घुमा के जियो खिलाड़ी बाहे बाहे.
د لسم نړیوال کپ لپاره د هند نوموړي لوبغاړي سچن تندولکر خصوصي استاذه ټاکلې شوې دي. د کرکټ نړیوال کپ کې بریالي شوی لوبډلې تبا دیش لکه امریکایي ډالر انعام ملاويږي. د لسم کرکټ نړیوال کپ لوب لپاره پاکستان هم شامل وو خو د امنیت لوجې په پاکستان کې کیدونکې لوبي هند، سریلانکا او بنگلاديش ته وړلې شوې دي. د پاکستان لوبډلې مشري به شاهد خان افریدی کوي او د 15 لوبغاړو اعلان هم شوی دي چې فاسټ بالر شعیب اختر او عمر ګل هم شامل دي. پاکستان به خپل اړومبې لوبه د فروری په 3 نیټه د کینیا پر ضد، دویمه لوبه با د شپږشتم فروری د سریلانکا پر ضد، دریمه لوبه با د کینیډا پر ضد د مارچ په دریمه، سلورمه لوبه با د مارچ په اتمه نیټه د نیوزیلند پر ضد، پنځمه لوبه با د مارچ په څوارلسمه نیټه د زیمبابوې، او اخیری لوبه با د مارچ په نولسمه نیټه د آسترالیا پر ضد لوبوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې لومبه لوبه چې د کینیا پر ضد با کوي د پیښور په وخت غرمه یو نیمه بجه به شروع کیږي.
اوریدونکو د کرکټ په اړه تاسو د ګلایا زار رپورت واورید. اوس وخت شوه دی د اونیز پروګرام متلونه چې زموږ همکار خدایینو ناصر یې جوړوي. متلونه کو یو پلو په ژوند کې خ او صحیح ماناوي ټولنې ته ورکوي، نو بل پلو ډیر داسې لیکوالان وي چې داوی وینا داوی د وینا سره سم په متلونو کې ډیر داسې تورې چې اوس په پښتني ټولنه کې نه کارول کیږي هم موندل شي. زموږ متلونه په دې خبرونه کې زموږ همکار خدایینو ناصر بیا هم لا بیلا بیل لیکوالانو نه د متلونو په اړه پوښتنه کړي دي، نو راځي چې په ګډه واورو.
مور او متلونه
که څه هم د متلونو د معنا په حق لمو په تیرو خبرونو کې له بیل بیل لیکوالانو څخه پوښتنه کړې وي. د دې لیکوالانو په وینا متل په هر ژبه کې په بیل بیل نمونو شتون لري. دا ځل مو بیا هم د متل د معنا په حق له یو بل لیکوال، څېړونکي، شاعر او د پښتو اکاډمۍ له مشر عابد شاه عابد څخه وپوښتل.
متل د واقع سره تعلق لري، د واقع د نتیجې سره تعلق لري. هغه متل جوړ شو وایي سړی متلی شو، ولې متلی شو؟ په دې متلی شو چې یا ښه کار کړی یا بد کړی. متل چې دی د خاص واقع د یو رزلټ په باره کې، خدای وایي وایي چې کوژړ کوي ټوله بار کوش کوي. مطلب یې څه دی چې یو غلط شی ټول کار غلط کړي. لکه فارسی کې چې وایي کنه، وایي سنگ اول چون حد معمار کچ تا سریا میں روت دیوار کچ. اول خشت چھ ہر چھ تو جب شیش والا تر اسمان دیوال کوٹ چھ.
سره لدی چې ډیرای متلونه په نننۍ ټولنه کې نه اوریدل کیږي، آیا داسې کېدای شي چې دا متلونه سوکا سوکا لمنځه ولاړ شي؟ بیا هم نوموړي لیکوال زیاتوي،
متلونه مری نه، متلونه چې ژبه موجوده ده متل پکې موجود. راټولول کار شې دی ته لږ پاملرنه واسطه باید چې موږ خپل ولسي ادب ته پاملرنه وکړو. دا کار د پښتو اکیډمۍ هم دی، دا کار د پښتو ډپارټمنټو هم دی، دا کار د پښتو مجلو هم دی، د ورځپاڼو هم دی. بابا دا د هر پښتون کار.
د دې ترڅنګ لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد بیا وایي متلونه په یوې ټولنه کې مهم رول لوبولی سي، او زیاتوي له دې متلونو څخه د ټولنې ژوند په صحیح معنا څرګندېدلی سي. محمد نعیم آزاد:
متل په ژبنۍ ټولنه کې د هغې په اولسي کلتور کې، یعنی اولسي فولکلور، فولکلور په والله د خلکو پوهه، د خلکو د ژوند څخه هغه پوهه چې د ژوند سره یې تجربه سي، هغه عمل وویني، بیا دوی یوه کوټلې خبره لکه هغه په اصطلاح وایي دریاب یې په کوزه کې بند کړي، دغسې یوه خبره راسي د ښوونې لپاره و نور نسل ته، و هغوی ته چې دوی کومه خبره ورپرېږدي هغه په دغسې یوه کوټلې شکل کې ورپرېږدي. او دا په فولکلور کې، په شفاهي فولکلور پورې اړه لري، او په شفاهي فولکلور کې زما په خیال متلونه هغه ارزښتناک ژانر دی چې ډیر په زړه پورې. زه به دا وایم چې د خپل وخت د اولسي کلتور یا د فولکلور هغه ذهني کلتور چې ګر سره مانوي فولکلور ته وایي هغه برخه تشکیلوي او رغوي.
د نوموړي په وینا په متلونو کې ډیرای داسې توري هم دي چې په اوس وخت کې په پښتني ټولنه کې شتون نه لري. محمد نعیم آزاد په متلونو کې د ورکسوي تورو په حق زیاتوي:
موږ ادارې چې دغه اړتیا لرو چې د پښتو د قاموس جوړونې لپاره کچیر یو سړی دغه کار وکړي، زما په خیال دا پښتو ته ډیر وړ کار کړی وي چې هغه د دې سیمې متلونه، د دې سیمې غاړې، یعنی فولکلور چې ټول خوندې کې او پاغه کې هغه متروک توري پاتې سوي توري چې دا وخت دلته لمر سره مطلب نسته. خلک چې شارو ته راځي ځینې توري لمنځه ځي، ځینې توري له حافظې څخه ځي، نو هغه کولای سي چې د متلونو له لارې یا د ټول ولسي ادب له لارې دغه توري بیرته ځان ته معلوم کړي او په ژبه کې خوندي پاتې سي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې سیمو کې په متلونو څومره کار شوی او چا کړی، محمد نعیم آزاد یې په ځواب کې وایي:
تر ټولو مخنی کار د پښتو اکیډمۍ لخوا یو کتاب چاپ شوی دی، د ابوالخیر ځلاند لیکلی په 1915 کې. هغه کتاب د متلونو د کیسې په نامه چې 144 متلونه پکې دي، او د هغوی ارزښتناک خبره دا ده د دغه کتاب 144 متل ټول د خپل شالید سره، یعنی هغه پس منظر چې کومه پیښه و چې دغه متل پیښ شو، دا د ځلاند صاحب نظر دی چې مطلب دغه متل پر دغه ځای باندې پیښ شوی دی. ګو که دغه سره اختلاف د څو متلونو سره امکان لري چې یو سړی د اختلاف ولري، خو د چکم کتاب چاپ کړی دی د متلونو کیسې، په هغه کې پر 258 مخه دی، په 1915 کې د پښتو اکاډمي کوټ لخوا چاپ شوی دی.
د محمد نعیم آزاد په وینا تر دې وروسته په 1916 کې د ګلستان سیمې د حجی ولی محمد ولی کتاب په همدې نامه د متلونو قصې چاپ شوی دی، او بیا هم پسې زیاتوي.
او بیا په 1990 کې په پېښور کې د موسا خان شینوار کتاب، دغه کتاب چاپ شوی دی چې هم هغه سړي بیا دغه کتاب د نورو اضافو زیاتونو سره په 1995 کې، او بیا په 99 کې دغه دواړه ټوک سره د اضافه چاپ کړی دی. په ورستنی کې بیا اوس د سی پنځدو کې د زلان صاحب بل دویم ټوک بیا هم پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. هغه اول کتاب چې وو هغه له الف څخه تر ز پورې وو، دغه دویم ټوک د ز څخه تر ی پورې، نو دغه کار پښتو متلوته دلته سوی دی.
له دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره نننۍ متل سل دی ومره یو دی ممره خوښ کړ، او په سر کې مې له عامو خلکو څخه د دې متل د معنا او ورسره دا چې آیا دا متل نن هم په دې ټولنه کې کارول کیږي کیا وپوښتل.
ډېر استعمالي جوړ متل ډېر استعمالي چې سل دی ومره یو دی ممره، او بس پاکستان کې سره مسله ده چې سل دی ومره یو دی ممره، یو مړ شو سلو هیڅ نه ده جوړ. وونه چې دا سړی مشه دا ډېر د کار سړی، د کلي د کور د مالی د خدمت ډېر ښه خدمت کوي، خدمتي سړی، بس چې هغه مړ شي نور نو بیا داسې څوک نه وي پاتې چې هغه د کلي خدمت وکړي یا د خلکو خدمت وکړي، یا بس بیا دا متل زیات استعمالي جوړ سل عمره یو دی ممره.
کمال دین دا متل خو ډېری معنا لري، او یو شیر دی کنه وای زموږ په کلی کې هم دغه ود کار سرونه کنه، او دغه د کار سر چې کوم وی دا یوي سرونه خو ډیر وي، خو د کار سر وی هغه یوي، او خلک خو ډیر وي سړی خو ډیر وي، چې د کار سړی وي هغه یوي، نو دا ش سړی چې وی یا د کار سړی وی یا چې کوم دی هغه خدمتگار سړی وی او مصر سړی وی، هغه کوم دی هغه د سړی په معنا کې وای سل دی ومره یو دی ممره، هغه یو سړی وینو دغه د مرګ کوم دی بازموږ پښتانه دا وای چې دغه د مرګ حق نه لري چې ممره کېدلای، په چې ژوندای ویل دغه د کار سره کڅه هم سل ومره خیر دی، خو دا یو د کار سړی په هغه باندې د ګړ قوم د ګړ وطن د ګړ ملت هغه خو په خاريږي په کمیږي په کمزوري کېږي، دغه په مخته کې کوم دی یو قسم هغه راسي فاصله راسي پرې کول راسي کنه داخله غاسي د کامیابی زړه شاته پاتې شنو، بیا بیا بل د سړی راځي چې دغه ځای نه سپدا کې ډیر وخت لګیږي.
حیدر علی ډیر ما ورته د دې زموږ په کور کدي سیما شاوخوا چاپیریال کې دا متل ورځنی کاریږي، او پاره داسې پیښه کې کاریږي چې هغه د انسانانو زړه ته ډیر ورتر خلک لاړ شي زموږ له مابین نه ووځي، بیا خلک دا متل کاروي، یعنې که څه زموږ مخکښان وي یا د مخ سړي موږ لرو چې هغه یو مړ شي دا نور که سل مړ شي هغه نه دي په شمار، هغه یو ډیر زیان رسوي و ټولنه ته، په دې عقله موږ کاروو دا متل هر وخت یې کاروو چې سل دې ومره یو دې ممره.
د د بیل بیل سیمو اوسیدونکو د عامو خلکو تر بیل بیل ځوابونو وروسته مې تر ټولو لمخه له لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد څخه د دې متل په حق له وپوښتل چې دا متل په اصلي بڼه څه ډول دی.
په دې متل کې چې تر کومه حده پورې ما اورېدلی دی داسې مې اورېدلی دی چې سل دې ومره یو دې مره، خو په ځینو کتابو کې مې داسې مې اورېدلی دی چې سل سره دې ومره د سلو سر دې ممره. مانا خو هغه یوه ده، خو زه وایم په دې اوسني چاپېریال کې دغه اوس چاپېریال کې زما یو وخت زړه را ډک شو، یو سړی مړ شو په ډېره یعنی هغه د فارسي په اصطلاح په قسمه فرسي کې مړ شو. نو ولا ما دغسې وویلې چې داسې چې په کړو یې د قام سترګې کښته کېږي که یې شمېر هر څومره ډېر سي زر دې ومه. اوس په کار دی دا متل به داسې وایو چې پښتونه زر دې ومره.
او بیا یې هم د دې متل چې سل دې ومره یو دې ممره د معنا په حق راته وویل.
کله په یوه سړي باندې کور خوار سوی دی، کله په یوه سړي باندې قام خوار سوی دی، کله په یوه سړي باندې قبیله خوار سوی دی یا ټبر یا توکم خوار سوی دی، کله په یوه داسې خلک شته چې په هغوی ملتونه خوار سوی دی لکه اوس غازی امان الله له منځه ولاړې. یعنی تاسو څنګه څه پاموئ چې پښتني ټولنه ته به څومره زیان رسېدلی؟ حضرت پاچا خان ولاړ، خان شهید ولاړ، دغسې ډېر مطلب چې زموږ تاریخونه ویاړ پکوي، زموږ تاریخونه پر هغوی سټو باندې جوړ دي، پر ولاړ دي، موږ حساب پر کوو. دغسې ځینې خلک چې له منځه تللي دي چې په هغوی باندې قام خوار سوی دي، دغسې خلک تللي دي چې په هغوی باندې ټبرونه خوار سوي دي. نو تر دغه عملي ظاهره یا ننداره یا منظر چې کوم خبر راوتلې ته هغه دا متل جوړ سوی دی چې سل دې ومره.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
گلاب گلاب جانانا پسکی میو سیج، گلاب گلاب جانانا پسکی میو سیج، جس تورے سورے کیجے پوشمئی کی تزلیجے، جس تورے سورے کیجے پوشمئی کی تزلیجے، گلاب گلاب جانانا پسکی میو سیج، گلاب گلاب جانانا پسکی میو سیج.
Gulab gulab janana pasdaki